درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو زموږ شخله اوسادي رادیو اورئ. زه اسمت ساروانیم. د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې زلزله ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنیو سرپناوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې زر کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.3 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 15 کیلومتر پورې وي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیټ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصد یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پیکړه بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به 3 ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزاله 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه شی وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وایي ډیری خلک د وچکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مو ټوله بار په څوک ښارو ته ولاړه، وروره څوک پاکستان ته ولاړه، ماجر شول وروره، خاص په خاطر دغه چې دلته وچکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیوله. طالبانو په هرات کې پر موټریزو موټر چلوونکو ډزې کړې.
دا طالبان رالل ټکان را باندې وکړه، نو په دا ټکان کې د زخمي سلوره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخت کړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته د ستنو شویو او همدارس کورنیو بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بې وزلې کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناکو لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوی دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راست نصیبي کسان اړ سوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکي ورکي یا مرستې ورکي. یو شی نهشته، یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکي، هغه د یوې میاشتې نه کیږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شی وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي، نمځکه راته توضیح کړې، نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم له ګاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بې ځایه سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yawa proje walida cha da tuluna da mlatarawo da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay shu aw sanushu shmir dir waladai shaksariyati biruz karadi موږ دغه کسان چې زیاتره یې ښځې دي د شاتو مچیو د ساتلو په برخه کې عملاً روزو، چې د روزنې تر څنګ لازم وسایل هم ورکول کېږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچیو خپل نومړني تولیدات راټول کړي وو. دوی د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کېږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې له اوږدې مودې بیکاري کړوي چې له رواني فشارونو سره مخ مخوه، خو دغه پروژې د خراتلونکو هیله ورکړې ده. افغانان ډېر خوریکه خلک دي، موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي، څو په خپلو پښو ودرېږي او نورو ته اړ نه وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لکه نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه 40 زره وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بې ځایه سوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډله ییز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه سوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور سوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم سوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه سوې ده.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تختپل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي چې ډېری یې په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن سوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسېدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېرې کورنۍ له دې عمله اړې سوي چې خپلې سیمې پرېږدي، او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبرې خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ورور زموږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کښتې د ډېر کمزورې دي. په زموږ اوبه ټولې ختمې سولې. په سانو کې اول خو اوبه وچې شوې، بیا څه اوبه چې پیدا شي د بعض خلکو دا قصر د خوراک نه وي، ترخي دي. خلک مو ټوله بار شوه، څوک ښارو ته ولاړه، وروره څوک وطنو ته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل وروره. خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلي ده، په خو د زموږ خلکو مالداري درلودلې، هغه مالداري په بخش کې هم اوس ډېر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور اوسېدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې تر 60% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نورو سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څان اوبه نه لرو، په دوه دره کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس. پر مې وو چې څنګ اوبه نه لرو، یو انچ وکي یا نه وکي، نو مسکینۍ ډېرې دي. بس دولت چې کومک مرسته ورسره وکړي، د اوبو کار دې ور وکړي. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو، اوبه مې نشته. کاریزونه مې وچ دي، باوړۍ کې هم اوبه نشته. والله خو نو خواري نشته، ګرد بې روزګار د غربت سره مخ موږ په دې کې چې موږ سره موچتي او دغه کومک وکي.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملا عطا محمد مختار د دې ستونزې په اړه د ځینو اقداماتو خبره کوي.
وچکالي خو بېخي ډېره جوړه شوې ده، چېره شوې ده، ډېره د مشکل ډېره وچه ده. ټول دغه کې کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده، نو دغه دوندرې ډمه موږ نور جوړ کړي دي چې یو دلته دغه ډم یې کوي، د دوه پر سر باندې دی دغه ډم دی، او یو دا کاخیلو بند دی، دا یو دغه وس ابچ داسو، یو دانه بل بند دلته په دغه کې جوړ شوی دی، او د ماکان دغه درې بند دلته جوړ شوی دی، او یو دا نوې ابچ داسو دا چې ډېر غټ بند دی او ډېر خلکو ته به پایدې ورسیږي. ټول تختپل به ان شاء الله که خدای کول تختپل به د وشکالۍ له دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړې وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي چې اعتراض یې کړی و ادعا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبې په ورځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی و. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبې په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبې په ورځ د سهار په 9 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لاریون چې سوی ولو بیا کوم زمر لاریون ولو پر د طالبان را لاله د ښکوي د منځه وړي ټکان را باندې وکړه. نو په دا ټکان کې د زخمي سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوی دی په دغه وښو وشتل سوی دی.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
پار طالبان رااله کرایه اعلان کړه چې هغه کرایه متروانانو ته د منولو نو وخت د کور څخه متروانان په دا کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړه متروانانو وویل چې موږ خپل متروان دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید د توپک په خوله نه سي پوه له هغې سره باید پوه شي.
نو دی په زور د لایت تدبیکوله موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه برته سمسته. نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړی دی وکړه یو نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغو ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اعتراضونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په 9 د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر مخې ته د د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې. چې ښاري پولیس راغلل، یو یې زما ورمیک نیولی و او بل یې لاسونه تړلي و. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولې چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وه کړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خپرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پانګه د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 150 پورې یو ورځنی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګوړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل یې واورئ.
د ننګرهار ولایت د هډې فارم په 14 چیری با دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیون افغانیو په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوي فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 1500 چوزه به موږ تولیدو د ورځې، بل دا چې زمونږ ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیات او کم 160 میلیون برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمي او غیر کرهنیز ځمکه په واک کې ورکړي او کوښښ کوي چې په شاوخوا کې نور ځمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خودکفا شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته د سرمایه گذارۍ دلته زمینه سازی وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. 14 جریبه ځمکه هم دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادي خبره او د خوشحالۍ خبره موږ په کې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خودکفایۍ په فکر سوچ کې یو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپلې پانګې راانتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته راانتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلک خود کفا شي. یو طرف ته به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او بل طرف ته به دوی دغه سرمایه په خپل ځای باندې ولګیږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغه فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندېدو او نورو ستونزو په وجه زیات مړ کیږي او دوی ته ډېری وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناغښتنې پالیسیو د لا سختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرشوب لواوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ شوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیره اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نه و منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوي بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو، ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تفنګچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوه ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورو دولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او جاني زیانونه واړول. د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپناه مپسې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې داسې هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې زلزله ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوني ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل، ویلي ایران د اگست میاشتې له 12 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپږ پټه فیصده یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي.
اساسي او بشري حقوق. درند دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان د تغذیه او د تورت نورو حقوقو باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري، هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
د تغذیه برخې تراسو ځکه چې افغانستان کې ورستر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپل دند له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسی کولای دوی خپل کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تیر ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثر خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصول هم باید کارونه کی، نو تر کمه لاسرسی دی تر دې چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومړي قربانیان دي په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر یې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي دا ټول پکې شامل وي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، مونږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیې نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو په هر لحاظ، که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي. تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسو به په تیرو کې لیدلی وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قربانی شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي دوی ډیر زر قربانی کېدلی شي، دوی ډیر زر اقدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلانده او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي، که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهیږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي، لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دینه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري، یعنی امکان دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو که له خارونو لږ بهر موځئ تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی، علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی که ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پی کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت هم دا دی چې مونږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، مونږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زمونږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو وګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اورېدلي دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د 1000 کسانو سره مخامخ کېږي، نو په 1000 کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي؟ نه. تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدلې؟ په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسو به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازارو اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد آخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې موتر شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه راغله، دغه احتیاط له دې څخه راغله چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر ده. کله چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته 100 روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړې دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړې دي نن دا 100 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل ویل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغه صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ولبند د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړی دي چې مور او پلار مسولیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جور کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دي؟ او افغان په صفت دلسي او چا په صفت چې خپل ټولنه درکوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مارکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې موږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. موږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه دی شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سي حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید وم دغه سي څه خاص مونږ نه چې یو کورنۍ کې چیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د توار ته نورو لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
چیریا زلوانگی ددانو ها
ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پتڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی چی گلاب گلاب سوانان